یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته خراغلاست ويم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړیم وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات د اسلام کلا د بندر درلوی اورلګیدنې د تحقیقاتو لورستوي جزئیاتو تاسو خبرو د هرات سوداګری او پنګونې د خونی رئیس وای شوخوا زر موټره په دې لوی اورلګیدنه کې تخریب شوې دي نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وای
افغان ځواکونو په بغلان کې د طالبانو له زندانه 340 بندیان خوشی کړل تم ده چې د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي او ملګرو ملتونو په میانمار کې پوځ ته خبرداری ورکړ دا خبرونو تفصیل د بغلان امنیت قمندان جنرال وی سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان یو شمېر اسیران ژغورل دي شاغلی سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکی وګړي شامل دي
یک محبس طالبان در ولسوالی بغلان
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالی په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول په دې ډله کې امنیتي ځواکونه سوداګر او ملکی وګړي شامل وو
د بغلان امنیت قمندان زیاته کړ چې په دې عملیاتو کې د طالبانو زندان لمنځه تللې ده طالبانو د دې ادعا پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چنن خبره شوه څرګند کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان د سفیر خواجه ایوازوف سره نن په کابل کې وکتل د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دی ورکړل شوی چې طالبانو د ترکمنستان د چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا برادر په مشي د طالبانو پلاوی تیر اونۍ ترکمنستان ته تللی وو تم ده چې د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون وویل د چهار شنبې او پنج شنبې د ورځو په غونډو کې به په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د راتلونکي په اړه پریکړه وشي شاغل ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل د ناتو لومړی توپ دادی چې افغانستان بیا ځلی د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نشي د اوس لپاره ناتو په افغانستان کې شاوخوا لسره پوځیان لري ایران وایي کله دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي دا غلایه لمخه چې د ایران پارلمان پروسه شکل تصویب کړه د ایران حکومت مکلف دی چې په ښکارا اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخت محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په موادو عمل وکړي د اټومي انرژي په نړیواله اداره یا IAEA کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده ویلی دی د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې یا IAEA د ټولو پلټنو مخنیوي کوي له ازادي راډیو خبرونه اوري ملګرو ملتونو په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا ضد معترضانو د ځپلو د ناوړه عواقبو په خاطر د دې هیواد پوسټه خبرداري ورکړی دی د ملګرو ملتونو ویان فران حق پرون وویل د میانمار لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي کریستن شرانر بورګنر د میانمار د پوځي حکومت لمرستيال مشر سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې سو مظاهرو او غونډو لپاره د خلکو حق ته باید پوره درناوی وشي شاغلی حق وویل ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې د اعتراضونو سخت ځپل شې ناوړه عواقب ولري په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې د کودتا پر ضد چې په ترڅ کې د دې هیواد د دولت مشرانو سان سوچي او ځینې نور مشران ونیول شول اعتراضونه په پراخېدو دي دا خبرونه
خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او دا خبرونه هلته ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې مو وړاندې د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې د تحقیقاتو په اړه لورستیو جزئیاتو خبرو. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر زر لوی موټر په دې اورلګیدنه کې تخریب شوی دی.
شواهد و لاشه های موتر به 1000 قرار رسیده.
په بلخ کې د نای دفتر یا د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ وایي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. په جلال آباد کې مو د خلکو له هغو شکایتونو خبرو چې د ناامنیو په اړه لري.
ننګرهار امنیت اوس ډیر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د سیمه او نړۍ له مهمو راپورونو هم دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق په کردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې وویل، لومړی ورزو د هرات د لوی اورلګیدنې په اړه وروستیو جزئیاتو ته. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د شنبې ورځې اورلګیدنې په پایله کې نږدې زر موټر چې له سوداګریزو توکو او نفتي موادو ډکو سوځېدلی دي. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو او پانګونې خونه وایي دا شمېرې په تیرو درې ورځو کې له معلوماتو راغونډولو وروسته ترلاسه کړي. اخوا د هرات والي سید وحید قتالي ویلي په اسلام کلا کې د اورلګیدنې په ورځ د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای 2500 موټر ولاړو. تازه د هرات والي او د کورونې چارو وزارت د دې اورلګیدنې یو الفساد بللی خو ډیر جزئیات د سیړنو په پایلو پورې تړلې دي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او وروستي جزئیات را سره شریکوي.
نوی به په چا په هرات کې د ورسي اور لګیدنې په اړه باندې عام دا اوس دوه پلاوی د تیرونو په جزئیاتو باندې بخښ دي. لومړی پلاوی د افغانستان د کورونا وچار وزارت په مشرۍ باندې سیمه کتل څو چیرې چې په خطر ډول رامنځته شوې ده. دویم پلاوی بیا د هرات ولایت د مرسیال په مشرۍ باندې دی لپاره ګمال شوی چې معلومات دي چې په خې مالی زیات څومره کچا موږ غواړو پلاویو ورستی د چړونو ورسی جزئیات دي شریک شي ویونه هم پیړنی بشپړ شي. خو تازه بیا د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې اور لګیدنه کې نږدې زر موټر چې سوداګریز مواد او نفتي توکي په بارو سوځېدلي. د دې خوند رئیس یونس قاضی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا معلومات یې په تیرو درې ورځو کې د خپلو چړونو او معلوماتو راټولولو وروسته ترلاسه کړي دي.
طبق آمار حدود 100 تانکر گاز است، 327 اراده موتر تل و 420 موتر چادری و متفرده و نزدیک 100 تانکر ذوب شده و به اطراف پرد شده.
دی وایي چې نږدې په دې کې 100 تانکر چې سوځېدلي د ګازو څخه و 320 د تیلو 300 شل بیا د نورو توکو څخه اوستل داسې تانکر دي چې بېخي زوب یا ویلې شوي دي او نه معلومېږي چې څه ډول توکي پکې بار شوي دي. دغه جزئیات دي چې په تازه ډول باندې د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه شریکي دوی همدا ډول په دې پیښه کې د زیان کچه له 200 میلیونه ډالرو پورته کړي. بل خو بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو تازه تبصرې کې ویلي دي چې د هرات ولایت د اسلام قلعه په ګمرک کې اور لګیدنې یو دلیل فساد دی. دی وزارت خبرداری هم ورکړی دی چې د چړونو نه وروسته که چېرته په ډاګه شوه او هغه کسان چې په دې برخه کې لاس درلود تر هغه په سیر چلند به وسره. چې پرون د هرات والی سید وحید قتالی هم دې موضوع ته په یو ډول باندې اشاره وکړه. وی ویل چې ځین یو کسان د هرات په حساب کله ګمرک کې د لګیدلي اور څخه ناواړه ګټه پورته کړي. دوی ویل چې د یو شمېر سوداګر موټر غلا شوي دي، ځین یو سوداګر بیا له مالیاتو د فرار حتی کړي ده او ځین نور بیا د سوداګرو موټر کلیو ته ښکته کړي او هلته یې د هوایي معلومه ترې ښکته کړي او وروسته له هغوی موټر سوځولي. د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د شنبې په ورځ 1:15 دقیقې اور ولګید او لومړی دلیل یې هم چې رسنیو ته مسؤلانو په ګوته کړی دی په یو تانکر کې چې لګاو څخه ډکو 14 نه وه.
ډیر مننه کوم. مننه د هرات اسلام کلا د بندر د اورلګیدنې په ارتباط مو تازه جزئیات واوریدل. هلته سوداګر وایي چې تر زرو پورې موټر یې سوځېدلی دي او تخریب شوی دي. میلیونونه ډالره تاوان هم اوخته ده. د نن ځوان فکر پروګرام هم د هرات همدغه لوی اورلګیدنې په اړه ځانګړی دی. تاسو کولی شئ پکې ګډون وکړئ او خبرې وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صرفانو سراسري ټولنه وایي لس ورځو اعتراض او کاربندیز وروسته هم نه یوازې دا چې د دوی ستونزه نه ده حل شوې، بلکې د افغانستان بانک چارواکي ورسره خبرو ته هم نه دي حاضر شوي. د دغه شورا ویان محمد هاشم روزی نن ازادي رادیو ته وویل چې د صرفانو کاربندیز صرفانو ته ګڼ مالی زیانونه اړولي او د سوداګرو او نورو هغو خلکو کاري هم زیانمن کړی چې د خپلو معاملو لپاره صرفۍ کاروي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان بانک باید د دوی غوښتنې نیومنی او ستونزې ور هوار کړی. صرفانو خبرداري ورکړی تر کومه چې د دوی ستونزې هواري نشي د صرفۍ مارکیټونه به تړلې وي. د افغانستان بانک په دې ورسېو کې د صرفانو او د پیسو د خدماتو د وړاندې کولو فعالیت لپاره د شرکت جوړولو پریکړه وکړه. د دغې پریکړې لمخې شخصي صرفۍ د پیسو په شرکتونو بدلېږي او بیا د فعالیت جواز ورکول کیږي. هغه څه چې صرفانی خپل امکاناتو ته پکتو نه مني. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د افغانستان بانک تازه خبرګون هم واخلو خو نه توانیدو. تر دې مخکې د افغانستان بانک د نشراتو برخي مسؤل حسیب الله نوري ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی په شرکتي د صرفانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ د مخنیوي او تورو پیسو د منځلو په هدف کړې ده. او په اورسکان کې نږدې سلور اویا پروژې پلي شوې دي. د اورسکان د کرنې رئیس انجینر احمد شاه خیری نن ازادي رادیو ته وویل چې د ریاست په 1999 مالي کال کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د پروژو ترڅنګ نږدې سلور اویا پرختی پروژې پلي کړې دي. نوموړي وویل په دغو پروژو کې د پیازو او کچالو صفر درجې زیرمتونونه، د مڼو او انارو سړې خونې، نوي بڼونه، د نیالګیو قوري جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، د حیواني او نباتي ناروغیو مخنیوي، بزګرانو او مالدارانو ته روزنیز پروګرامونه او عامه پوهاوی شامل دي. خغلی خیری وویل په 1999 المریز کال کې 2,270 چریبه نوي باغونه هم جوړ کړي دي. احمد شاه خیری زیاته کړه چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره د اورسکان ولایت د کرنې په سکتور کې د پام وړ بدلون رامنځته شوی او ترڅنګ یې ګڼو خلکو ته اوږدمهاله او لنډمهالې دندې برابرې شوې دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیق ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو پړه هغه وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور برابر کړی چې لنډیزي احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کوردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې متحد ایالات د دې حمله له کبله سخت په غوسه شوی، هغه زیاتوي چې په دې اړه د کوردستان د سیمه ایز حکومت له صدر اعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړې او هغه ته د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې لخپل خو د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټوئیټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوی. بلینکن ویلی چارواکو د وژل شوی قراردادي او په برید کې د زیانمنو بیګونه عراقیانو کورنۍ ته تسلیت ویلې ده. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایتکارانه تروریستي برید او د خطرناک کړکیچ د پراخېدو نه خبرللې. د کوردستان د سیمایز حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویل دي چې دا توغندای د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب لې وی سیمې څخه وشتل شوی او هوایی ډګر ته نږدې د استوګنې پر یو سیمه را پریوتای دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کوردستان په مرکز اربیل ښار کې د ائتلاف د رد ځواکونه په هغه توغندوی برید کې پنه خشوی چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګیدلې. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط واشنگټن پوسټ رسپانې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید بچا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ډیر نړیوال ائتلاف پر ځواکونو ملکی قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیری یو امریکایي او یو برتانوي وشل شوي وو.
ازادي رادیو ته غوښیاست همدارنګ کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم واوري.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د نامنیو له زیاتېدو شکایت کوي. د دوی په باور هره ورځ په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنې، چاودنې او بریدونو یوه پیښه کیږي او غواړي چې باید دا لړۍ نوره بنده شي. خو د ننګرهار چارواکي به د ننګرهار په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار د امنیت ښه والي لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو خبره کوي. دوی داسې وخت د اصلاحاتو یادونه کوي چې نن هم هلته په یوه پیښه کې لږ تر لږه د څلورو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. نور حال په دغه راپور کې.
سید عمر د ننګرهار اوسیدونکی دی. د وایي په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي او ځان خوندي نه احساسوي.
د دلته هر ورځ هدفي وژنې کېږي، چاودنې کېږي، هر ورځ یو کس مړ کېږي، کمی مشران مړ کېږي، انتر دې چې خپل پولیس په چک پوینټ کې مړ کېږي او د دوی څخه وسله تښتول کېږي. د ننګرهار امنیت اوس ډېر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی ده. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی نظام الدین بیا غواړي چې خلک دې د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او په خبره چې دلته اوس هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
حالات په دې خراب دي چې مثال صاحب په ډاډس بجرا شي خپل کاروبار او بیغمه یې الله پاک دی چې مثال ټول بده کې ټول به چې برخه واخلي جهاد به چې همکاري وکړي دولت سره یې نو سره مثال خپل امنیت او مثال کوم خطر ماتر به چې مثال په ظاهر سره چې ختم شي.
زئی خلک وایي له هغه ورځ راهیسي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې لپاره په خپل منځي خبرو پیل کړي نامنه هم ورسره زور اخیسته. شاهد الله د جلال آباد له سوداګرو یو تن دی. د دې تعمیراتي توکو دکان لري. شاهد الله وایي چې رواني نامنې د خلکو په ورځني ژوند او کاروبار تر هر څه ډیره بداغیزه کړی ده.
امنیت ډیر خراب شوی دی. شپه ورځ کې چې امنیت ثاني نه ایتو مواد یا تعمیراتي یا بل شی څوک چې نه اخلي امنیت سره نو خامخا د دکانداري او یا د تجارانو کاروبار کې امنیت پر ډیر زیات خراب شو.
د جلال آباد خاریان په داسې حال کې د نامنې ولکبل شکایت کوي چې د ځای چارواکو په خبره او سي تازه د ټول ننګرهار خو په ځنګړي ډول د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت د خوالي پر پلان کار پیل کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایتي اداره له ځایي امنیتي ارګانونو سره کار کوي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اصلاحات راولي.
ننګرهار والی د ټولو امنیتي ارګانونو سره د ښې همغږي پر مسته کولو او د ګډ کار کولو فضا را مسته کړې ده او هڅه ده چې هغه ترهګر چې دوی په ښار کې د شومو کړنو هدف لري د دې مخنیوي وشي. په دې برخه کې موږ ډېرې له سراوند لرو ورسوالي کې دوی چې پر شبي دي د مخامخ جګړې ته ورماندې نه لري. اما متاسفانه چې په ځینو حالاتو کې دوی بیا تر هغه بریدونه کوي چې ان شاء الله د دې مخنیوي به هم وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار امنیتي وضعیت د خوالي لپاره په امنیتي سکتور کې یو لړ تغیرات رامنځته شول چې لمخې جمعه ګل همت د ننګرهار د نوي امنیت قومندان په توګه وټاکل شو. جمعه ګل همت تر دې وړاندې د کابل امنی قومندان وو او په ننګرهار کې د خپل کار په لومړی ورځ ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د خام نیت لپاره به لومړی اصلاحات راولي او د نامنیو مخه به ونیسي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
ازادي رادیو ته غوښتل ورزو بلخ ته په بلخ کې د نوی یا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي موضوع او د خبر اعلانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. نوی ویلي په بلخ کې خبر اعلان د طالبانو له لوري د بالقوا ګواښ سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
نایا د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو شتون او هغوی ته د امنیتي ارګانونو لخوا په موقع د معلوماتو نه شریکولو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو راپور ورکونه کمه کړي. په شمازون کې د نایا دفتر مشره مبینه سوي وایي چې په بلخ کې خبریالان د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا له بالقوه ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړه:
متاسفانه ما وخت میبینیم در شمال افغانستان خبرنگارا مسئول نیست. ما میبینیم
متاسفانه کله چې موږ وینو چې د افغانستان په شمال کې خبریالان مسئول نه دي او موږ وینو چې د شار په مرکز کې د وی رسنی مسئول هدف ګرځي. دا مسأله خپل خبریالان اړباسي چې په آگاهانه او یا نا آگاهانه توګه په کار کې سانسور ته مخ کړی.
د نړی دفتر وایي چې د امنیتي ارګانونو لخوا خبریالانو ته د حقایقو نه څرګندول او په موقع له هغوی سره د معلوماتو نه شریکول هم سبب شوی چې د چټک او دقیق اطلاع رسونې په برخه کې خبریالان له ننګونو سره مخ شي. علی اکبر په بلخ کې خبریال دی او هغه وایي چې له 5 کلونو راهیسې له رسنیو سره کار کوي، خو روان کال یې په ټوله کاري موده کې تر ټولو له ننګونو ډک کال و. د وویل
تهدیدها خوب در برابر کار خبرنگاری در سراسر افغانستان مشکل است.
د خبریالانو په وړاندې ګواښونو خو په ټول افغانستان کې ستونزې جوړې کړې دي، خو دلته په بلخ کې ستونزه داده چې امنیه کومندانی او د شاهین کلی اردو په موقع خبریالانو ته معلومات نه ورکوي یا د ستونزو زموږ په وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي.
خو بیا د بلخ امنیه قومندانۍ ویلي چې له رسنیو سره نږدې اړیکې ساتي او اطلاعات له کوم سانسور پرته په موقع له رسنیو سره شریکوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما در پهلوی ازي کې اطلاعات همیشه در اختیار
موخ د دې ترڅنګ چې هر کله په موقع معلومات له رسنیو سره شریکو، د رسنیو او امنیتي ځواکونو ترمنځ مو خیر کې هم رامنځته کړي او هغوی ته د مختلفو لارو یعنی واتس اپ، میسنجر او یا هم په حضوري بڼه معلومات ورکو.
209 هم شاین قلوردو هم په بلخ کې یو له هغو امنیتي بنسټونو د چته خبريانو لخوا پر په موقع د اطلاعاتو د نشریکولو تور پوري شوی. ازادي راډیو په موقع د اطلاعاتو د نشریکولو موضوع د شاین قلوردو له مطبعتي څنګ سره شریک کړه، خو تر دمه مو په دې اړه جواب نه دی ترلاسه کړی. په کابو 13 میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په ګډون 15 خبريالان د ناپېژندو کسانو لخوا ترور او وژل شوی دی. د ویلو ده سره لدی چې د افغانستان حکومت طالبان د خبريالانو د ګواښلو او وژنو اصلي عاملان بولي، خود طالبان وړل یو ویان زبیولا مجاهد رسنوي ته ویلي چې د ملکی وګړو هدف ګرځول د غوی په برنامه کې ځای نه لري. تر دې مخه په 2000 میلادي کال کې افغانستان د آزادو رسنیو د لرلو لپاره د بې پوله خبريالانو د سازمان په یواره ده باندې کې د 1.8 هیوادونو ترمنځ 1.2 ځای خپل کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وړاندې کیږي.
800 پرسپانی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو او د سولې د پروسې په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ امریکایي ځواکونه باید د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. خو د لیکوال په وینا کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه نتیجه ورنکړي، ممکن په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شمیر لوس هم زیات شي. سرمقلی کون کې ټینګار کړی کله چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه زور اخیستې او د مذاکرې سرک نه لګیږي، نو امریکا ته تر ټولو غوره پریکړه د مذاکرو ځنډول او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وټلو لړۍ درول دي. د ورسپانې په وینا دا ځکه منطقي پریکړه ده چې د دوهې تړون شرایط د ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره مناسب نه دي او لا هم د تاوتریخوالي ډېرېدو ویره شته او اټکل کېږي چې په راتلونکي پسرلي کې جګړه لا تیزه شي. هیواد دولتي ورسپانې هم په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت د غځولو مسله راخیستې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان په روان وضعیت اوس په نړیواله کچه تصمیم نیول کېږي او ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه او بله ورځ پنجشنبه ناټو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر اجنډا دو ورځنۍ غونډه وکړي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې په کور دننه او نړیواله کچه اندېښنې دا دي چې طالبانو د سولې پر ځای جګړه او بریدونه پراخ کړي او په دې بریدونو کې تر ډېره هغه ځوانان په نښه کېږي چې په تېرو شلو کلونو کې د ولسواکۍ پر ارزښتونو پوه شوي او روزل شوي او د لوړو زده کړو خاوندان دي. او مسیر ورځپاڼې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې له امله د رامنځته شویو مالي زیانونو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې لیکل شوي په دغه پیښه کې سلګونه لارۍ او ټنکرونه سوځېدلي او سلګونه نور چور شوي چې د لومړنیو شمیرو پر بنسټ سوداګرو ته تر سلو میلیونو ډیر زیان اوښتی دی. د مسیر په سرمقله کې راغلي سره له دې چې دا بحران لوی دی او د اکثریت افغانانو ژوند اغیزمن شوی خو حکومت ورسره ډیر سوړ چلند کوي او د ستونزو د حل لپاره یې کوم اساسي ګام نه دی اخیستی. د لیکوال په وینا حکومتي چارواکي داسې دي چې یا خو پر دې مسایلو هیڅ نه خبرېږي او یا هم د دغه ولس درد او غم او ستونزې ورته پردی ښکاري. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې د حکومتي چارواکو دا ډول چلند به د دې لامل شي چې خلک له چارواکو سره له هر ډول همکاري مخ واړوي.
اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه هاشم شیراسان د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې اور کوټه روغتون دی مګر جرایي ډاکټر نه لري دی او اپنډیسایټ مریض لپاره موږ 50-40 کیلومتره مزل کوو او زو د ولایت مرکزي شفاخانه ده. لوړپول چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل فصل کړي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
دغه کوم د کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېدی 15 لک ډوز دی نو حکومت باید داسې ونی کړي لکه کومې مرستې چې د کورونا پاک له ویشلې هغه یې د وکیلانو خپلوانو او نورو لوړپوړ خلکو ته ورکولې. باید دا لومړی هغه روغتیایي کارکوونکي ته ورکړي. روغتیایي کارکوونکي وروسته یې باید ډېر عمر خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي.
زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې مده من درخواست دی چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دغه تورخان ګډ چې ورته وي په دغه باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات پاسپورت او ټاپه د شناختي کارت او دا یو تذکره ده او په ډېر زیات ام زنانه ام خزي ام زاله ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو. موږ دا چې اخلاص لار غواړو لکه سپین بورډ کې او کوټ اف سامن باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګره تکوي دغه شان د لار غواړو که خپل دې کو دې په لچا په کور دې شادي په لچا په خپلونی شادي په دغه کم رو نه رو تګره تک زمينه مونږ ته ډیره سخت ده. مونږ د پاکستان حکومت او د افغانستان ډور ته مونږ درخواست کوي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د 25 دقیقو نیز بحث تر تخپور شي. البته تر لاندو خبرونو وروسته خو لمړی اوس یو دمه لرو لانډه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو.
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ غوښنیواله ده کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې واوري. همدارنګه کایو اس او انډراید ټلیفونونه لري نو د ازادي رادیو اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ په صفاتو باندې د ازادي رادیو غیزه برخوریدل شي. همدارنګه راپورونه او خبرونه هم منظم لوستل شي. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.